قدر منوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف په وبخې د بشري د اساسي او بشري حقوقو ونیس پروګرام او د غراز جون په شیبو کې خو د افغانستان په اړه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د خبرو هرکلی کړی او هغه په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو مهم ګام بللی دی. خو تر هڅ مخکې حمیده هارون عثمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د افغانستان حکومت او طالبانو له مخامخ خبرو ارکلی کړی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوه اونیو کې په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو په 15 حملو کې شپږ شپېته وسلوال وژل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له ډیموکرات سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه وګڼلو. پورا خبرونه واوري. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازي دفتر یا یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وستایلې. د یوناما مشر نیکولاس هایسم په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې لپاره به چې افغانان حقدار دي نورګامونه هم واخیستل شي. رویټرز خبری آژانس په مذاکرو کې برخوالو ته د ځینې نږدې سرچینو په حواله ویلي چې د خبرو دوهم دور د اګست د میاشتې په 15 او 16 پلان شوی دی. په عین حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په یوه اعلامیه کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو د مخامخ خبرو ارکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې د سولې له ټینګښت سره به مرسته وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوه اونیو کې په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو 15 حملې شوي چې لږ تر لږه شپږ شپېته وسلوال پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدلسی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال هم شامل دي. دا وایي وروستۍ حمله په اچین ولسوالۍ کې شوې چې ولس وسلوال کسان پکې وژل شوي دي. که څه هم د ټولو د هویت په اړه معلومات لا نه لرو، خو داسې ګڼل کېږي چې سرګروپان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وړم ورځ په اچین ولسوالۍ کې د داعش د دوهم لوی قمندان ګل زمان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته وسلواله حمله شوې ده. د دې ولایت امنی قمندان زلمی وریاخیل پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په حمله کې درې پولیس زخمیان شوي دي. دا وایي خوشبختانه زموږ پولیسو ته د سر زیان نه ده رسېدلی. دښمن پیاده کسان هم ځای پر ځای کړي وو چې زموږ د پولیسو سره په نښته کې 9 مړي، 14 زخمیان، یو ملداشکه او یو موټرسایکل زموږ د پولیسو لاسته ورغلل. د وریاخیل په وینا وسلوالو اول د موټر بم چاودنه وکړه او بیا یې ډزې پیل کړې. په بامیان کې پرون یو شمیر مدني فعالانو، دینی عالمانو او ولسی خلکو په سوله ییز لاریون کې د جلدې سپیخه وغندله. دوی له حکومت وغوښتل چې عادلانه څیړنه وکړي. د دفاع سرپرست وزیر، د کورنیو چارو وزیر، د میدان وردګ والي او امنی قمندانان له دندو لرې کړي. دوی د کورنیو چارو د وزیر او د میدان وردګ د امنی قمندان عکسونه وسوځول. په جلدیز کې تیره اونۍ 10 سیمه ییز پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو شمیر غړو امنیتي ادارې د کسانو ته د مرستو په رسولو کې په پاتې راتلو تورنه کړې. خو د میدان وردګ ولایت ویاند عطاالله خوګیاني وویل چې پیښته باید قومي رنګ ورنه کړ شي. خوګیاني ازادۍ راډیو ته وویل چې د څیړونکو پلاوي د کار پایلو ته په تمه دي او هیله څرګنده کړه چې په دې اړه به عادلانه او ملي پریکړه وکړي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له ډیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. دا خبره یو شمیر سناتورانو پرون وکړه. سناتور کریس کونس ویل اوباما مطمئن نه و چې ایرانیان به یو شمیر هغو سختو شرایطو چې تا هفته چې د ملګرو ملتونو او زموږ د اروپایي متحدینو لخوا وضع شوې غاړه کیږدي او د دې چانس چې یوه موافقه به وشي نیم په نیمه ګڼي. یوه بل سناتور بینګاردیان وویل اوباما دې ته اشاره وکړه چې مخکې له دې چې دی یوه موافقه لاسلیک کړي غواړي چې ایران باید د پوځي ځایونو په ګډون له ټولو ځایونو څارنې ته اجازه ورکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د درېیم ځل لپاره د جولای 12مه وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه او چین کولی شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ دواړه پرون د روسیې د وفا ښار ته رسېدلي چې د شانګای د همکارۍ د سازمان او د بریکس د ډلې په سرمشریتو کې ګډون وکړي. پوتین شي جینګ پینګ ته د ورتګ د هرکلي په ترڅ کې وویل چې د هڅو په یو ځای کولو سره په دې کې شک نشته چې موږ به وکولی شو ټولې موجوده ستونزې هوارې کړو. د روسیې ولسمشر له دواړو سرمشریزو مخکې پرون له یو شمېر مشرانو سره دوه اړخیزه غونډې وکړې. په بریکس ډله کې برازیل، هند، جنوبي افریقا، روسیه او چین شامل دي او د شانګای د همکارۍ په سازمان کې پر چین او روسیې سربیره قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. دواړه سرمشریزې په داسې حال کې جوړیږي چې د تیلو د بیې د کمېدو او د اوکراین په خاطر پر روسیې د بندیزونو له امله د دې هیواد اقتصاد له رکود سره مخ شوی دی. د چین د اسامو ارزښت هم تیره میاشت یوه پر درېیمه رالوېدلی دی. د یونان د مالی وزارت وایي چې د دې هیواد بانکونه به د راتلونکې دوشنبې تر ورځې تړلي وي او خلک کولی شي چې په ورځ کې شپېته ایرو له خپلو بانکي حسابونو وباسي. په یونان کې بانکونه د جون په 9 وتړل شول او خلکو ته اعلان وشو چې د پیسو له اتومات ماشین یا ATM څخه په ورځ کې له شپېتو ډالرو ایستلو حق لري. د یونان صدراعظم الکسس سیپراس پرون ژمنه وکړه چې حکومت به یې نن د معتبرو اصلاحاتو پلان د پور ورکوونکو هیوادو استازو ته وړاندې کړي. د یونان حکومت خلکو ته ډاډ ورکړی چې د خوراکي موادو او تیلو د کمېدو اندېښنه دې نه کوي. روسیې د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د بوسنیا په سربرنیڅا ښارګوټي کې د مسلمانانو وژلو پیښې ته د قتل عام خطاب کوي. د سرایو ښار یو اوسیدونکي دودو د روسیې د دې اقدام په اړه وایي ټوله نړۍ د سربرنیڅا په پیښه خبره ده. پریکړه لیک ته د امنیت شورا 10 مثبتې رایې ورکړې. د امنیت شورا 4 هیوادونه انګولا، چین، نایجیریا او وینزویلا برخه نه ده پکې اخیستې. د امنیت شورا دا پریکړه د سربرنیڅا د پیښې د شلم تلین په مناسبت برېتانیا جوړ کړی دی. د پریکړه لیک متن هم برېتانیا برابر کړی دی. دوو نړیوالو محکمو په 1995 میلادي کال کې په سربرنیڅا کې د لږ تر لږه 2000 مسلمانو، نارینه او هلکانو وژلو ته د قتل عام خطاب کړی، خو د سربیا حکومت او په بوسنیا کې میشت سربیان مخالفت کوي. روسیې چې د بوسنیا د سربي مشرانو او د بالکان په جګړه کې د سربیا ملاتړ کوي ویلي چې د امنیت شورا پریکړه لیک د جګړې د یوې خوا په اړه دی او نفاق جوړوي. او وروستی خبر دا چې د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د بالکان د حوزې هیوادو ته ډاډ ورکړ چې په اروپایي اتحادیه کې د دوی د ګډون لپاره به غیر ضروري ځنډ نه کیږي. مرکل پرون البانیا، سربیا او بوسنیا ته 2 رسمي سفر پیل کړ. دې د البانیا له صدراعظم سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل زه درته ویلی شم چې هیڅ غیر ضروري ځنډ به نه کیږي او ستونزې به نه جوړیږي. د جرمني صدراعظم پرون په بلګراد کې د سربیا له صدراعظم سره هم وکتل او وویل چې د بالکان په لویدیځ د هیوادو کې به د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره هڅې وکړي. انګلا مارکل نن سرایو ته ځي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورول. وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 کېدونکي دي او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی وکړه او هغه په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو مهم ګام وباله. د میدان وردګو ولایت د جلریز د پیښې په اړه څېړنه پای ته رسېدلې او د دې ولایت چارواکي وایي چې دوی د هیئت لخوا د ګمارل شوي هیئت لخوا یوې عادلانه پرېکړې ته سترګې په لاره دي.
بوک خام بزر بس کتنا و ته ډول فریکر کی ولی د ولایت بوک خام مستنم دا د دې هر ډول فریکر کی باید عادلانه و چې کی
یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان او سیمې امنیتي ګواښونو ته په پام سره افغان ولسمشر کولی شي د شانګهای د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان د سرمشري څخه په ګټه اخیستو د افغانستان د ستونزو هواري ته د سیمې د هیوادونو پاملرنه زیاته کړي.
فکر کوم چې دا شانګهای کنفرانس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور په څه کې یو مثبت کردار ادا کولی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې. دا ځل هم د پیزوان په اړه زیات معلومات ترلاسه کولی شئ.
او پس نور پیزانونه دی چې د القی یا کری غوندې وي چې هغه دم دی د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي، بندیږي.
په کابل کې ملګرو ملتونو د سیاسي مرستو دفتر یو نامه هم په اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرو هرکلی وکړ. د یو نامه مشر نیکولاس هایسم په خبرو اترو کې پر ګډون کوونکو غږ کړی دی چې د روغې جوړې او د سولې د پروسې د رسمي پایلې لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي مرستو دفتر یوناما مشر نیکولاس هیسوم پرون د افغانستان سوله یو ضرورت بللی او ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري د دې هیواد د سولې لپاره مهم دي. د یوناما لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي نیکولاس هیسوم تیره میاشت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې د مذاکرو پر اهمیت ټینګار کړی و. په کابل کې د یوناما مشر ویلي چې افغانان په دې هیواد کې د روان تشدد د پای ته رسیدو تږي دي، ځکه دې ستونزې د خلکو د ژوند پر هر اړخ اغیز کړی دی. نیکولاس هیسوم ویلي زه په مذاکرو کې د ټولو ګډو اړخونو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کوم او په افغانستان کې د سولې لپاره چې ډېره ضروري ده او د دې هیواد خلک حقدار دي داسې مخامخ خبرې د پرمختګ لاره ګڼم. د یوناما د مشر په باور دا باید ومنل شي چې په اسلام آباد کې د کابل او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شاید د یوې اوږدې او پیچلې پروسې د پیل ټکی وي. نیکولاس هیسوم چې په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړی استازی هم دی په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو خبرو ته په اشاره د ټولو خواوو د دې اقدام ستاینه کوي او د پاکستان حکومت یې د دې مذاکرو د کوربه په توګه ستایلی دی. د یوناما خبر پاڼه وایي دا مذاکرې باید په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د دقیقو هڅو د پایلې په توګه ومنل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د اسلام آباد د خبرو هرکلی کړی او دا پرمختګ د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګام بللی دی. د ښاغلي کرزی له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په قطر، چین، ناروې او متحده عرب اماراتو کې غیر رسمي لیدنو هم د سولې له هڅو سره مرسته کړې ده. د رویټرز خبري اژانس په مذاکرو کې د ګډون کوونکو د نږدې سرچینو په حواله وایي چې د خبرو بل دور د قطر په پلازمینه دوحه کې د اګست په 15 او 16 پلان شوی دی. یو لوړ رتبه پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي مذاکره د مری په سیمه کې وشوه چې تر روژه ماتي وروسته د پاکستان په وخت د شپې په 10 بجې پیل شوه او د سهار تر څلورو یې دوام درلود. په دې خبرو کې د امریکا او چین څارونکو هم برخه درلوده. د پاکستاني چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي د خبرو فضا دوستانه او ګرمه وه. کله چې ټول د پېشلمي لپاره راغون شول د اختر په څیر د خوشحالۍ فضا خوره شوه.
تر لومړی ځل دی چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کوربه دی. له دې مخکې اسلام آباد او پیکینګ د چین په اورمچی ښار کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه. چین چې له یوې مودې راهیسې د افغانستان د سولې په پروسه کې هڅې پراخې کړي له امریکا سره یو ځای اسلام آباد ته نږدې په مری کې په ترسره شویو خبرو څارنه کوله. د چین بهرنیو چارو وزارت هم د دغو خبرو تود هرکلی کړی او ویلي دي چې دا د سولې او پخلاینې د بهیر له ګړندي کېدو سره مرسته کولی شي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاندی هوا چونینګ په پیکینګ کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې چین دا غونډه یو مثبت ګام بولي او ګمان کوي چې هغه به په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د پروسې له ګړندي کېدو سره مرسته وکړي. هوا زیاته کړه چې چین دې ته تیار دی چې له ټولو ښکېلو خواوو سره همکاري وکړي او غواړي په افغانستان کې تلپاتې سولې او روغې جوړې ته د رسېدو په هڅو کې رغنده رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دغه راز وویل چې هیواد تل د افغانانو ترمنځ د پخلاینې د بهیر ملاتړ کړی او یو ځل بیا هم د افغانستان حکومت دې ته لمسوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې جاري وساتي.
سلام سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
ببین زیاد تعداد باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
په دې پروګرام کې نن بیا هم د سولې روانې هڅې د روانو هڅو په اړه خبرې کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د سولې په اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ، او هم که کومه پوښتنه لري له چارواکو څخه چې دې پروګرام ته رابلل کېږي وپوښتئ. خو د سولې موضوع هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ډېره توده شوې ده، البته په افغانستان کې د ناامنیو له زیاتوالي سره یو ځای. د افغان بی سیم له لارې هم یو شمېر اورېدونکو موږ ته ډېر پیغامونه په دې ارتباط راستولي دي. باریګل د خاص اورزګان څخه لیکي چې د سولې خبرو ته ډېر خوشبین یو، خو د دین له دینی عالمانو څخه هم غواړو چې خپلې هلې ځلې پراخې کړي. عبیدالله عابد هم د غزنی څخه لیکي له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه لرم چې د روژې دا ډېرې مبارکې ورځې دي او د وطن د په وطن کې د سولې لپاره دعا وکړي. له کندهار ارغستان ولسوالۍ څخه هم کمال الدین سپان لیکي ډېر خوښ یم چې خپلو ځپلو خلکو او زما ګران افغانستان ته سوله راځي. دا یو شمېر پیغامونه تاسو ډېر راستوي په مختلفو موضوعاتو نظر سره شریکوي. کور مو ودان، موږ هم هرومرو درته خبرو په پروګرامونو کې ستاسو له پیغامونو څخه انکار اخلو. د افغان بیسیم 1300 شمېرې له لارې بیا هم دغه روان یا دغه بهیر جاري وساتئ. د سولې پر موضوع ډېرو نړیوالو ورځپاڼو هم لیکنې خپرې کړي دي. اجمل انتبه غوږ شو.
په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب سازو ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب شوې خبرې د غنول ویدیزو ورسپانو د لیکنو موضوع ده. ګارډن ورسپانې په دې اړه د پاکستاني چارواکو له خولې لیکلي، په اسلام آباد کې د افغان چارواکو او طالب سازو ترمنځ د سولې او ورځنۍ خبرې د دواړو لورو ترمنځ په دې موافقه پای ته ورسېدې چې د روژې د میاشتې له پای ته رسېدو وروسته به بیا خپلو کې غونډه کوي. دا ګاردن رسپانه زیاتوي د سه شنبه د ورځې خبرې د افغان چارواکو او طالب استادو ترمنځ د څو پرله پسې غیر رسمي غونډو وروسته ترسره کیږي. په لیکنه کې د قطر او ناروی غونډو ته اشاره شوې ده. دا ګاردن د لیکنې لیکوال په وینا د لومړی داسې خبرې دي چې افغان حکومت په رسمي توګه تاییدوي. همدارنګه د دې خبرو عامه بڼه د دې څرګندوي ده چې د ورسپانې په وینا له کلونو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل خواته پرمختګ شوی. ورسپانې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له خولې لیکلي چې دا یو لوی پرمختګ دی او هیله یې څرګنده کړې چې د دې خبرو اترو نتایج به په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو سره مرسته وکړي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې په خبرو یو رپورټ خپور کړی. وایي د اسلام آباد خبرې د دواړو لورو چې په خپلو کې په جګړه دي ترمنځ لومړنۍ په لوړه سطحه مستقیمې خبرې دي، او دا هیلي ورسره ملي دي چې په افغانستان کې به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې رسمي خبرې زر تر زره پیل شي. ورسمانه د یو لوړ پولي افغان چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د پاکستان په قربتوب د افغان حکومتي او طالب استازو ترمنځ په دې خبرو اترو کې امریکایي او چینایي استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستي وه. رسپانه وایي د دې دوو هیوادونو د استازو ګډون او د پاکستان لخوا د سولې له خبرو سره لیوالتیا په قضیه کې هغه ښکېل لوري سره راټول کړي چې د سولې د پروسې لپاره مهم ګڼل کېږي. وال سټریټ ژورنال رسپانې د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د چارواکو له خولې ویلي چې دې خبرو اترو ته په دې پروسه کې د یو لومړني ازمایښتي ګام په سترګه ګوري. رسپانه د امریکایي چارواکو له خولې وایي ډېره هڅونکې دا ده چې طالبانو له افغان چارواکو سره د مستقیمو خبرو کول منلي، ځکه تر دې مخکې د سولې د خبرو د پایل په وړاندې لویه ستونزه دا وه چې وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو سره د مستقیمو خبرو کول نه منل. وال سټریټ ژورنال رسپانې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له خولې ویلي چې ښایي د دې خبرو اترو په وړاندې خنډ جوړونکي هم واوسي. خو نواز شریف زیاته کړې موږ باید ډاډمنه کړو چې هیڅوک د سولې دا پروسه منحرفه نه کړي. نواز شریف په دې اړه چې څوک به د دې خبرو اترو د ګډوډۍ هڅه کوي جزئیات نه دي ورکړي. ورسپانه په خپل لیکنه کې یو ځای وایي تر اوسه دا هم روښانه نه ده چې د اسلام آباد خبرې د طالبانو د مشرانو بشپړ ملاتړ لري که نه. ورسپانه د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له خولې لیکي نشي تاییدولی چې آیا په اسلام آباد کې استازو د سولې په خبرو کې برخه اخیستې که نه. یو تن چې د دې خبرو اترو په اړه معلومات ورکړل شوي او وال سټریټ ژورنال ورسپانې نوم نه دی یاد کړی ویلي د سولې په دې خبرو کې د طالبانو د درې کسیز پلاوي مشري ملا عباس اخوند کوله چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د عامې روغتیا وزیر و.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شي. د ازادي راډیو خپرونې د غراز د انټرنیټ لارې هم صافي او واضح اوریدلی شي. په انټرنیټ کې مو پیدا کولی شي ازادي راډیو ټکی اورګ. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د جهل ریز د پیښې په اړه د دولتي پلاوي څېړنې پای ته رسېدلې او دوی اوس د دغه پلاوي پریکړې ته سترګې په لاره دي. په جهل ریز کې د تېرې پنجشنبې په ورځ شاوخوا 10 تنه سیمه ییز پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. سیمه ییزو پولیسو امنیتي چارواکي انګرام کړل چې دوی ته په خپل وخت مرستې نه دي رسولي. جزئیات د فرشته جلازې په راپور کې
په بامیان کې یو شمېر کسانو پرون په یوه سوله ییز لاریون کې د جلریز د پیښې د عادلانه څېړنې غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو خبریال له سیمې وایي چې په دې لاریون کې د مدني ټولنې فعالانو، سیمه ییزو خلکو او یو شمېر قومي مشرانو ګډون کړی و. د بامیان د عالمانو د شورا ویاند محمد سجاد محسینی پرون وویل موږ له هغو کسانو چې د دې هیواد د چارو واګې په لاس کې دي غواړو چې د دفاع سرپرست وزیر، د کورنیو چارو وزیر، د میدان وردګ والی او امنیه قومندان د هغوی له دندو لرې کړي. موږ نه غواړو چې دا کسان څارنوالۍ ته وسپارل سي، ځکه هغوی که نن څارنوالۍ ته ولاړ سي سبا به بېرته خوشي سي. موږ غواړو چې دا کسان له دندو لرې شي. موږ غواړو چې زموږ د بچیانو له څاڅکي څاڅکي وینې څخه دفاع وکړو. موږ د خپل قهرمان قومندان محمد سیاه دفاع کوو. د کسانو پرون د اعتراض په توګه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر او د میدان وردګ د امنیه قومندان عکسونو ته اور واچاوه. په عین حال کې د میدان وردګ ولایت ویاند اتاوله خوګیاڼی وایي چې په جلریز کې د سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو د پیښې په اړه باید عدلانه څېړنه وشي او په دغه مسله کې د قومي توپیر شتوالی ردوي. اتاوله خوګیاڼی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر له لوري ورستول شوي پلاوی خپل کار بشپړ کړی او پرون کابل ته ستون شو.
مرکز کې وو، همدارس ولسوالۍ کې وو، هغه ټول د یادو فرصت څخه نه دي سمول شوي. په ټاکلي وخت هلته کوم امکانات چې ورسېدلي، ولې ځینې ستونزې شتون لري چې دغه پلاوي یوه موخه هم هماغه ستونزې څېړل دي.
د میدان وردګ د ولایتي شورا یو شمېر غړو، مدني او سیاسي فعالانو د دې ولایت امنیتي ادارې د جلریز سیمه ییزو پولیسو ته د مرستو په رسولو کې په پاتې راتلو تورنې کړي دي. په هغه هیئت کې چې د جلریز د پیښې د څېړنې لپاره میدان وردګ ولایت ته استول شوی و او یوسف پښتون یې مشري کوله، د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ رتبه استازي شامل و. د میدان وردګ ولایت ویاند اتاوله خوګیاڼی وویل چې د جلریز په پیښه کې د ستونزو یو لیست چې د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو جوړ کړی و ورغلي پلاوي ته سپارل شوی دی.
دا ستونزې په څو برخو کې دي. یوه برخه یې همدا هم ده چې په ټاکلي وخت دې سرتیرو ته همکاري نه ده رسېدلې. ځینې د سیمو خلک دوی سره د همکارۍ د ولسونو د همکارۍ نه لامل په ګوته کوي چې دوی خپله د دې سیمې ځایمي سرتیري نه ولکه. همداراز یو شمېر خلکو پلاوي ته یادونه وکړه چې د دغې پیښې په رامنځته کېدو دومره تلفات د اوښتو د سرتیرو کموالی ولسونو په ګوته کړ. ځینې نور لاملونه یې هم په ګوته کړي چې په لیکلې بڼه باندې به مخکې یادونه وکړه پلاوي ته سپارلې دي. موږ هم زر بس فتناوه څه ډول پرېکړه کوي، ولې د ولایت مقام غوښتنه همدا ده چې هر ډول پرېکړه چې کېږي باید عادلانه واوسېږي، په ملي ډول واوسېږي او یوه قومي پرېکړه
به. عطاالله خوګیاڼی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جلریز پیښې ته باید له ملي نظره وکتل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو اوري یو شمیر کارپوهان وای د افغانستان او سیمه امنیتی ګواښونو ته په پام سره افغان ولسمشر کولای شي د شانګهای د سیمه ایز همکاري د سازمان د سرمشري څخه په ګټه اخیستو د افغانستان د ستونزو هواري ته د سیمه د هیوادونو پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست سرچینې هم وایي چې په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې ولسمشر به په دې غونډه کې په خپلو ویناوو او څرګندونو کې له ګډونوالو سره پرې ډیر تاکید وکړي. یوسف خان زدران پرې تفصیل لري.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربیره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ییز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړه شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره په اړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغوی مشران ګوري او هغه حقیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري هغه به همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کنفرانس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور پکښې کې
له دې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پرېکړې ولري او ګټې به یې څومره وي هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو او ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د وینې بهوونکې تبې د وایروس د مخنیوي لپاره که چیرته د دې ناروغۍ نښې لیدل کیږي باید ژر روغتیایي مرکزونو ته خبر ورکړي. د دې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او مهمې نښې تبې او سخت سرخوږی، زړه بدوالی، د مفصلونو درد، د ورو وینې کیدل او د پوستکی شینوالی دی. جزئیات د سفیر لستانی زی راپور کې
که څه هم د وینې بهوونکې تبې د پراخېدو اندېښنې موجودې دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې خلک باید د دې ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دې وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې په دې ناروغۍ د اخته شویو کسانو د مړینې رپورټونه خپاره شول. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تیر وخت هم د دې ناروغۍ مثبتې پېښې په هیواد کې لیدل شوي او سږ کال هم د دې ناروغۍ د پراخېدو په خاطر لازم تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان ډاکټر وحیدالله معیار د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې وینې بهوونکې ناروغۍ د علایمو په لیدو سره دي ناروغان روغتیایي مرکزونو ته ورسوي.
که چیرې خدای نخواسته دوی دغه مریضي ویني چې ځان کې یا د خپل د فامیل په غړو کې چې پزې نه وینه راځي، سر دفتا دوی ته سردردي، ډېره لوړه تبه، د ملا درد، د پښو درد، د عضلاتو درد، د زړه درد، زړهبدي اتفاق ورته پیدا کېږي، دوی دې ډېر ژر ډاکټر صاحبان ته مراجعه وکړي. منتها که چیرې تداوی شی نه شي دا مریضي کېدای شي چې خدای نخواسته مریض ووژنه
د وینې بهون کې تبي وایرس دی او دل حشرې لچکلو یا هم د حیوان یا انسان له ترشحاتو سره تر تماس ورسته انسان ته انتقالیږي محسن د یو ناروغ پلار دی چې زوی له څه وخت راهیسې په وینې بهون کې تبه اخته شوی او اوس وخت د کابل پانتاني روغتون کې تر درملنې لاندې دی نوموړی د هیواد د لابراتوارونو په کار انتقاد کوي او وایي چې له نږدې شلو ورځو راهیسې له ناروغ زوی سره ډېرې سرګردانۍ تېرې کړي دي
چې دا قصاب و د مال پوسته و د لشینې نه دا مرض ورغلی و د چیچلی و بعد له دې نه دا مرض دته ورغلی و یا له دې جا دا بوت کلینیکو ته کلینو کې ورته سیروم تېر کړ بیا استفراغ کوه بیا له دې جا هم دا بوت پېښور ته بېرته جواب راکړه بېرته راغللو همدغې شفاخانې ته ته به پې راتلل ګنسیت یې درلوده خولې پې ډېر راتلې
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په روان کال کې د وینې بهون کې طبي 15 شکمنې پیښې په کابل ننګرهار او هرات کې ثبت شوي چې له ډلې 8 کسانو تر اوسه پورې ساور کړې ده خو له دې ټولو سره سره تر درملنې مخکې په وقایې ټینګار کېږي معلومه نه ده چې په افغاني بېوزله ټولنه کې چې ډېر خلک یې په عادي کارونو بوخت دي او تر نورې نړۍ د افغانستان محیط په ډول ډول وایرسونو ککړ دی په دې ناروغۍ څومره افغانان اخته کېږي او خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي کابل
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې هم که غواړئ چې د پیزوان په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړئ نو د پروګرام ته غوږ شئ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو له وروستي حاله مو هم خبر وخو اوس حمید هارون عثمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازي دفتر یا یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمن د مخامخ خبرو ارکلې کړې د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوه اونیو کې په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو په 15 حملو کې لږ تر لږه شپږ شپېته وسلوال وژل شوي دي د پکتیا امنیتي قمندان وایي پرون د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته وسلواله حمله کې درې پولیس ټپیان شوي دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له ډیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه او چین کولی شي د ګډ کار له لارې خپل اختلافات حل کړي د یونان د مالي وزارت وایي چې د دې هیواد بانکونه به د راتلونکې دوشنبې تر ورځې تړلي وي روسیې د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغه پرېکړه لیک ویټو کړ چې د بوسنیا په سربزنیڅه قارګوټي کې د مسلمانانو وژلو پیښې ته د قتل عام خطاب کوي او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د بالکان د حوزې هیوادو ته ډاډ ورکړ چې په اروپایي اتحادیه کې د دوی د ګډون لپاره بغیر ضروري ځنډ نه کیږي
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته پتموده ازادي رادیو ټکای اورک مخله دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي د ایران د اټومي لانجې د هواري په مقصد د روانو نړیوالو خبرو له حاله مو خبرو د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یوې نهایي موافقې ته رسیدو لپاره خبرې اترې له کړکېچ سره مخامخ شوې دي ډیپلوماټان وایي ایران خپلې غوښتنې نور هم زیاتې کړې دي ایران مخکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د لګول شوو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوله خو اوس وایي د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د مزایلو پرلانجمن پروګرام او متعارفو وسلو لګیدلې بندیزونه هم لرې شي سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي
غربي ډیپلوماټان وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله مذاکرې وروسته له هغې له بدخوندۍ سره مخامخ شوې چې ایران په وروستیو دقیقو کې د خپلو میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارفو وسلو د ملګرو ملتونو د پراخو بندیزونو د لرې کېدو مسله پورته کړه تر دې مخکې ایران یوازې پر هغو اقتصادي تحریمونو تمرکز کاوه چې اروپایي ټولنې او امریکا ورباندې لګولي او د ایران اقتصادي زیانمن کړی دی په وروستیو کې ایران د موافقې له عملي کېدو سره سم د ملګرو ملتونو د هغو اقداماتو د لرې کېدو غوښتنه هم پیل کړې چې د دغه هیواد د بالستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت مسله یې محدوده کړې وه په داسې حال کې چې د تهران پر اټومي پروګرام یوې موافقې ته د رسېدو لپاره مهلت په پای ته رسېدو و د ویانا د مرکزي برخې په پالایس کوبرګ لګژري هوټل کې د دوشنبې شپه ناوخته د غونډې خبرې احساساتي سوې په دې هوټل کې د جون 28مې د مذاکرو وروستی پړاو روان دی خو یو غربي ډیپلوماټ وویل دا خبرې د قهر او غصې څرګندول نه بلکې د تودو نظریاتو تبادله وه په همدې حل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کاربي پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل دوی د موافقې پر کیفیت ډیر تمرکز کړی. هغه څه چې مرکچیانو ورباندې تمرکز کړی د موافقې څرنګوالی یا کیفیت دی، نه هغه مهلت چې کانګرس یا بل چا ټاکلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی ویلي یو موافقه هغه وخت معنا لري چې له ایرانه هممهاله ټول بندیزونه لرې سي. ایراني چارواکي تل دا خبره کوي چې د بندیزونو له لرې کېدو یې مقصد د ایران د اقتصاد په پښو درول دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني
تحریم ظالمانه باید از
دا چې وایو ظالمانه تحریمونه دی لرې سي، مقصد مو دا دی چې ایران ته پانګ راسي، د چاپیریال ستونزه حل سي، د ځوانانو د بیکاري ستونزه هواره سي، د صنعت په برخه کې ستونزه حل سي، د اوبو سرچینې زیاتې او بانکونه مو په پښو ودرېږي. پر ایران تور پورې دی چې په منځني ختیځ کې د ځینو سختریزو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، هغه ډلې چې له اسرایل او د سعودي عربستان په ګډون د لویدیځ له ځینو متحدانو سره په متعارفه جګړه بوخت دي. په داسل کې چې ایران د مذاکرو پر مهال خپلې غوښتنې زیاتې کړي، خو داسې ښکاري چې ایراني مرکچیان موافقې ته د رسېدو لپاره بیړه نه لري. مذاکره کوونکي مجبور سول د درېیم ځل لپاره دغو مذاکرو ته د جولای 10مه یعنی د راتلونکې جمعې ورځ وروستۍ مهلت وټاکي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا خبرونه د ازادي راډیو په مزنی صفحه په 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون 25 ماده پاړه چې د بهرنیو اتباعو د حقوقو څخه بحث کوي خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګه مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې د بهرنۍ وګړو د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
ډیر تشکر صاحب. د 15 ماده د قانون اساسي د 15 ماده راغلي دي چې دولت په افغانستان کې د خارجي اتباع او حقوق او ازادي له قانون سره سم تنظیموي. دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي. دا د افغانستان د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې کله چې کوم خارجي د بهر نه په دې ملک راځي، دا وایي چې مسایل شرایط ورته مسایل کې او د دې امنیت ورته ونیسي. دا د هغوی حق دی چې باید چې یو خارجي چې کله چې کوم وطن ته راځي، د افغانستان ته چې راځي، دا باید ډیر مسؤول او د امنیت دین مسونه په امنیت کې ژوند وکي او خپل چارې سرته ورسوي.
د بشري حقوقو په نړیوال اعلامې او د ملګرو ملتونو په منشور کې د بهرنۍ اتباعو د ازادي او د هغوی د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
شکل اساسنه د ملل متحد د منشور کې او د حقوق بشر د جهانی اعلامې په اساس د چې په 10 دسمبر کې 1978 کال کې په تصویب رسیدلی دی، هلته راغلي چې کلیه افراد باید چه بدون ده تبعیض او ده آزادی او ده حقوق بشری اما کم آزادیگان او کم شرط ده حقوق بشر آزادیگان چه دی باید چه دوغوی برخورداری او خوی کم تبعیض دورت سر مخامخ نشی او اوغوی چه بشر کل چه افغانستان هر بشر چه افغانی چه چه ده برنه ملکی ده طول ده یا سان حقوق نبرخوردار دی او اوغوی تا باید چه تبعیض مختنش. په دې قانون کې راغلی دی چې کوم خارجیان چې په افغانستان کې اوسېږي او خپل فامیلی سره ژوند کوي دلته، باید چې د اساسي او د ابتدایي او اساسي هغو حقوقه چې لکه حق صحت، لکه حق تعلیم تربیه، باید چې ټول د هغوی فامیل هم برهمن شي، ځکه چې نور کسان دلته په افغانستان کې د حقوق نه برخوردار دي، باید چې د هغوی حقوق نه د خارجیانو هغه فامیل چې دلته اوسېږي هغوی هم باید چې برخوردار شي.
مهر صاحب، لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه چې بهرني اتباع قانون له مخې د لپاره حقوق څخه برخوردار دي، تاسو اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو اتباع حقوق څه ډول ارزوئ؟ هغه له خپلو حقوقو څخه لکه څرنګه چې قانون وایي برخمن دي؟
زه چې فکر کوم په دې افغانستان کې، ځکه چې تاسو ته معلوم دی په دې افغانستان کې امنیت روزه سم نه دی، په هر ولایتونو کې جنگ دی دلته کوم خارجان چې دلته افغانستان ته راځي دا یقینا چې دوی هغه حقوق چې په قانون کې ورته ذکر شوی دی هغوی نه ده ورته سم هغوی نشي په امر کې ژوند نشي کولای په امر کې خپل چارې نشي کولای چې سرته په خپل چارو سرته رسوي او دوی یو د ټول اتباعو د خارجي اتباعو چې په افغانستان کې راځي چې دلته راځي او دلته څه کاروبار چار مخته وړي دوی د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې امن نشته هر سات مشکلات ډېر دي پکې د امنیتي لحاظ نه په دې ملک کې په ولایتونو کې په دې پایتخت کې خارجیان قطع نشي کولای چې ولایتونو ته هغه ناامن ولایتونو ته ورشي او خپل چارو خپل کارونه هلته مخته یوسي د دې لپاره زه فکر کوم چې خارجیان هم آسه چې په قانون کې راغلی دی او آسه چې
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د بهرنۍ اتباو د حقوقو په اړه بحث کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګه مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه وروډونکو ته معلومات ورکړي چې آیا بهرني اتباع په افغانستان کې د کار کولو حق لري که یا؟
یو سلوختم د ماده په قانون اساسي د افغانستان قانون اساسي کې راغلي دي چې کوم خارجیان چې د بهر نه افغانستان ته راځي او خو اجازه نه لري چې عقاري یا غیر منقول جایداد په دې وطن کې واخلي. غیر دې هغه کسان مستثنا دي چې هغه نمائندگیان سیاسي دول د خارجي چې نمائندگیان سیاسي دلته لري او موسسات بین المللي چې د افغانستان په هغه کې اوس دي کولای شي د قانون په اساس چې اما چورته قانون مجاز لیدل دي هغه وایي چې د ملکیت برخوردار د عقار اجازت اوغوی خلق ته اوغوی خارجیان ته چې د سرمایه گذاری په خاطر اوغوی ته اوغوی خوړی چې دلته جایداد نه ولري د خپل سرمایه لپاره اوغوی ته هغه عقار او هغه ملکیتونه چې اوغوی په د قانون سره سم اوغوی باید چې خپل اما جایداد نه عمل ته دوی ته یو متاسفانه یو مشکل اساسی دلته په دې افغانستان کې دی. یو امر چې موږ سره موجود دی دا دی چې د وزارت مسولین د وزارت کار او امور اجتماعي چې موږ ته داسې موږ سره دا امر چې موجود دی تقریبا در حدود 3000 کسان په دې افغانستان کې کار لپاره راغلي دي. په دې 3000 کسانو کې صرف یوازې 3000 کسان د دې 3000 کسانو د کار جواز لري چې غوی رسمي جواز اخیستي د وزارت کار او امور اجتماعي نه. هغه 8000 نور د کسان تر اوسه جواز نه ده نیولې غیر قانوني دلته کار کوي او یو متاسفانه یو مشکل د افغانستان کې چې نور دي دا دي چې زموږ سرحدونه په همسایګان سره ډیر زیات سرحد لري او د زموږ د ګاونډیانو د ملکونو نه تقریبا یو سلو 3000 کسان دلته راغلي دي او ټول په ساختماني بخشو کې او د نور په بازار په نورو چارو کې پوختي غوې از جواز او گذرنامه رسمي گذرنامه هم نه لري جواز د کار هم نه لري چې دا ډېر یو سخت یو مشکل دي چې په دې وطن کې څه فکر کوم چې ډېر یو مشکل وي. کله چې یو خارجي یو اتباد خارجي په دې وطن کې کار لپاره راځي باید د وزارت کار او امور اجتماعي رسمي جواز واخلي او هغه ته کله چې جواز ورکړ شو بیا هغه ته کار حق لري د غیر دې نه چې جواز ونه اخلي اوس بدون د جواز نه بدون د جواز کار غوښنه کولای شي د کار.
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا په خدمت کې حاضرې رو پاک کلامو ملسه.
هم ریزنا زموږ د ولایت
په مکتبو کې مرسته د
ملي حکومت ته یک ورشل شو دي د درجات
په وطن لپاره خدمت او خرابې ده.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002 3 شپږ یو او یا هم 00 3 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جوان پا شیبو کی
جوراون کی محبوب شاه محبوب
پیزوان پلوڑا پو زخمن کا لکه پلوڑ چینار چوا چوی شالونا پگو عبیدن کو سلام او نیکی ہی لی مینوالو دا دغلنڈی پاوری دو بمو پا ذہن کی دیوی ناوی داسی انزور چپر تندی ٹیکا پا پوزی پیزوان او لاسونی نکریزو سرکڑی وی را تیر شوی وی پیزوان څه ډول جوړښت لري؟
پس نور پیزوانونه دي چې زید القی یا کړی غوندي به چې هغه دم دی د پوزې په منځنی دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر څه دی؟
زمونږ په ولس کې یعنی دغه سینګار توکی زیات نه استعمالیږي ځکه په زرګرۍ کم پیدا کیږي او په ولسی ادب کې هم څیره یا څه خدای مکړه له برجستګۍ څخه راغورځېدلې ده.
او په اړه یې څه باورونه موجود دي؟ دا او دې ته د ورته پوښتنو ځوابونه به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې
کړم. وخت پی ځوان دې خوشحالیږي وډي و بابا لوړی ما خام دې نره نره باران وریږي.
پیزوان د هغې ګڼې نوم دی چې پخوا به ناویانو ته اچول کېده، خو پیغلې نجونې ترې هم پرهیز نه وي. ځینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په پوزه کوه. دا ګڼه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځني دیوال کې اچول کېږي. داسې ویل کېږي چې پیزوان به د لرغونو آریایانو واده شویو مېرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سنگر توکی دی چې پر ولسی ادبیاتو هم خپل اغیز خیندلی. په لنډیو او سروکو کې خوب بشمیره ځایونو کې یاد شوی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر داسې روښانه کوي.
پیزوان مشته اوږې مې نشته، پلار مسافر ته مې ورکړي حوالونه. سنگار په ولسی ادب کې څومره پراخ ډولونه لري، یاو له هغو څخه ګاڼی دي. په ګاڼو کې یو پیزوان ده. پیزوان په یو خاص انداز کې په خاکې به جوړېده. دغه پیزوان موږ تاسو په ولسي ادب کې په لنډیو کې په تېره په لنډیو کې بیخي زیات راغلی، لکه دا یوه لنډۍ چې ما تاسو ته وویلې. خو دغه پیزوان به اکثرا زموږ تاسو په ولسي ادب کې په تېره په غربي سیمو کې ډیر استعمالیده. پیزوان به معمولا لسپین وزر یا نقریز څخه جوړېده، ډیر ښایسته به و. او دا به معمولا د غزمان نجون اچاوه او حتی واده کړو ښځو به هم اچاوه. نن سبا دغه ګاڼې یو څه محدودې شوې دي، نشته. ځینې خلکو به ساتلې وي، که یې ساتلې وي نو هغه موږ تاسې کولی شو چې البته پولیسی فولکلوری ادب کې د سنگار په برخه کې یو ځای ورکړو چې تقریبا هغه اوس کلتوري هویت لري. او دغه سیګانې دي په حقیقت کې چې دا له منځه نه ځي، یو کلاسیکه او دایمي بڼه لري.
دا چې پیزوان له څه شي جوړېده، چا استعمالوه، اول یې اوس استعمال کم شوی. استاد غمې په اړه وایي
نن سبا لزر و هم جوړوي، خو د خلکو لپاره استعمال ډیر محدود ده، دا ځکه چې هر څوک دا کار نشي کولی. ځینو ودونو کې مثلا ځینو خلکو چې اقتصاد ډیر ښه ده یا په شکل د اشکال و هغوی د پیسې یا تجارت یا زمینه و هغه لري کارونه لري، هغوی د په ودونو کې استعمالوي، حتی د زرو خولۍ استعمالوي، د زرو غاړکیو دا خبرې خو څه کوي چې نور نور شیان استعمالوي. خو دا زموږ د خلکو لپاره دغه کار محدود ده. په پخوا وخت کې که څه هم چې په جنوبي ولایتونو کې ډیر و، مګر په نورو سیمو کې هم ځکه زیات و، ځکه خلکو د دې لپاره هغه وخت آمادګي درلوده. او بل دا چې د نقرې استعمال ځکه زیات و، او همدغه خبره ده چې زمونږ په ولس کې یعنی دغه سینګار توکی زیات نه استعمالیږي، ځکه په زرګرۍ کم پیدا کیږي. او په ولسي ادب کې هم څیره یا څه خدای مکړه له برجستګۍ څخه راغورځېدلې ده.
د ننګرهار اوسېدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي، وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس یعنې زیاتره پیزوان نه استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنې موږ اریایان یو، دا خپله د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنې په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. که د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپله کابل کې چیرې موږ ترې استفاده نه کوو. ما نه دي لیدلې
پیزوانه کوڅه اوبه وڅښه، سبا واده دی په سرو شونډو به دې وړمه. د لوګر اوسېدونکی فرید نوښت هم په خپله سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله یې اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نوموړی وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناوو لپاره کارېدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نو یو بیا یو نتکۍ په شکل باندې به د یو زنځیر ورته ویلې، دغه رقم یو څه به و هغه به هم دوی درلودل. ناوې به کله چې دغه پیزوان تړه نو دغه د یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره و بار لګنه به بیا دغه پیزوانونه نه و. خو نن سبا دغه دود کم شوی دی او ډېر نه لیدل کېږي. نن سبا
ستاسو په سیمه کې د پیزوان پاړه یا د پیزوان پر پیزوان باندې کوم باورونه یا کوم اندونه موجود دي چې هغه فلکلوریک ارزښت لري؟
زموږ په سیمه کې معمولا هغه ناویګان چې د یو کال یو نیم کال لپاره پیزوان استعمالوي او پیزوان ورسره وي، نو یو څه چې هلته ډیر مروج و اوس کم شوی دی هغه دا و چې هغه ناوی به چې پیزوان ورسره و نو هغوی به کله چې اوبه څښلې د اوبو څښلو په وخت کې به دوی ډیر احتیاط نه کار اخیست. که چیرې د دوی پیزوان په دغه اوبو کې ولګېد، د خلکو باور دا و چې دغه ناوی به په راتلونکي کې له یو خفګان سره مخ شي.
نو اوس دغه باور ختم شوی که څنګه؟
اوس هم هغه خلک چې پیزوان استعمالی هم دغه باور سره ده.
د کابل اوسېدونکي لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیږي. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سینګار توکو نیولی هغه وایي
پخوا به خلکو د پیزوان ډیر کارو، خو متاسفانه چې اوس د پیزوان کارول لږ کم شوی دي. او لکه څنګه چې اوس هم پویګو نسبت پاکستان او هند ته افغانستان کې د پیزوان کارول کم شوی دي، خو پخوا ډیر کارېدل او علاقمندان هم ډیرو. پخوا به خلکو ډیر پیزوان انده خوښوه، البته نجونو به ډیر پیزوان خوښوه، خو اوس دغه دود لږ کم شوی ده او د پیزوان په ځای باندې دوی میخکي استفاده کوي. او پیزوانونه هم بیلابیل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځنی دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړی غوندې وي چې هغه دمدې د پوزې په منځنی دیوال برخه کې اچول کیږي، بندیږي او همغې نه استفاده کیږي. خو شخصا ما خپله چې لیدلی دي همدغه چې حلقي غوندې وي یا د کړی غوندې وي د پوزې منځنی دیوال برخه کې دا بندیږي او بیلابیل رنګونه هم لري، خصوصا سور رنګ د پیزوان البته ډیر انجونې خوښوي او ډیرې کاروي.
له دغې کړي ګیر چاپیره کوم نور توکي وي او که نه، او دا د کومو موادو نه جوړیږي؟ آیا دا سره زر دي، سپین زر دي، اوسپنه ده، څه دي؟
البته خپله دا پیزوان هم د سرو زرو نه جوړیږي، هم د سپینو زرو نه جوړیږي، او د القې شاوخوا نور غمی هم کې کار اخیستل دي لپاره چې دا لا هم ښکلی شي. خو خپله دا کړه د سرو زرو او یا د سپینو زرو نه.
په خپله د یوې ښځې په توګه
تاسو د پیزوان ګټې څه بولئ او تاوانونه څه دي؟
ګټه خو همدا ده چې لا هم خپل خلکو ته ورکوي، او البته تاوان به همدا وي چې ناراحت وي، ځکه د پوزې په دیوال منځنی دیوال برخه کې چې یو کړه یا اوسپنې طبي خبر ده چې خلک به سره ناراحت وي او پوزه لک شاید خوګه هم شي، همدغه تاوان ده. واقعي ګټه
د پیزوان پاره ستا کومه لنډۍ کوم سروکه یا کوم بل داسې نظم یاد دی کنه؟
یو ټپه مې زده په دې حق لا غوړم، همغه درته وایم. پیزوان دې ما اخیستې نه دی په پیر بابا و درته وخرم سوګندون.
اوریدونکو، دا سمه ده چې د پیزوان استعمال به کم شوی وي، خو پیزوان هر ښځه پیژني، مګر داسې پیغلې هم شته چې تر اوسه پیزوان لیدلې هم نه دی. راځي د دغه پیغلې کیسه واورو.
نوم می دنیا ده او 22 کاله عمر لرم، تر اوسه پورې می کله پیزوان نه دی لیدلې، نه می استفاده کړی، خو نتکی می کله کله استفاده کړی ده. او نتکی او پیزوان گرنی معمولا د افغانی لباسو سره استعمالیږي او ډیر خایسته زیورات د میرمنو لپاره، خو ما کله پیزوان نه لیدلې.
ولې دې نه استفاده کړې پیزوان؟
ځکه مې پیزوان نه چې نه مې استعمال کړې، ځکه چې پیزوان اوس نسته. ډیر کله واغه کوم بل ډول چې راوتلې هغه ته نتکی وای چې په پوزه کې بندیږي، او بیا په سیخه کې د ویښتانو یا د غوږ سره نږدې د بندیږي، او د دې نه مې استفاده هم کړې. او د پیزوان هغه چې د پوزې په د مابین کې بندیږي، دا مې کله نه لیدلې.
قدر من دوستانو، کله نا کله معشوقې پر خپل یار هم غږ کوي او وایي پیزوان مې خوړه و بویې ور په غم شریک لالیه نیسه ګودرونه، او یا خو له زرګره شکایت کوي او وایي پیزوان په کور مکې جوړیږي د اندر شیر زرګره مات دي شلسونه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې جګړو او ګډوډیو ډیری فلکلوریکو توکو او دودونو ته زیان رسولې، چې له یادو توکیو څخه یو هم پیزوان دی. ځکه جګړو ډیری خلک مهاجرتونو ته اړ کړي وو، او همدا لامل شو چې خپل یو شمېر دودونه او فلکلوریک سینګار توکي ترې پاتې شول د سولې او امن د راتګ په هیله. نننې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. کوم رادیو ته لیکونه رسول پاتې مدادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1، تر بیا ښې چارې.
دادا گھومی پیالے بنگ دے چھ نشے پھل کی مستی رے، دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شہباز پھل کی نتی رے، دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شہباز پھل کی نتی رے. باب تمی شہبازے سنغ مایم تمی سازے، ذرا باب تمی شہبازے سنغ مایم تمی سازے، سم خامیم تمی سوریے ز آہن تمی آوازے، سنغ مایے تمی شمع تلم بایے دجی شمع، ز پتنگ تمی پروازے تلم بایے دجی شمع، ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے، ز مغل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے. دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پھل کی مستی رے، دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پھل کی مستی رے، دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شہباز پھل کی نتی رے، دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شہباز پھل کی نتی رے. Mr.
دلی وان تو بیم کدوما د جنون رازیم دم سر دلی وان تو بیم کدوما د جنون رازیم هم نازمیه هم منظم تمی سوزا هم گدازیم هم نازمیه هم منظم تمی سوزا هم گدازیم تا قبلات نمی کابایه تمر جا در دنیا ده تا قبلات نمی کابایه تمر جا در دنیا ده زلکو می فنا کشتم چی انجام تمی آغازه زلکو می فنا کشتم چی انجام تمی آغازه دادا کومی پیاله بندی شیب کی مستی دی دادا کومی پیاله بندی چینا شیب کی مستی دی دادا کومی نغمی شنگی شیش آواز بکی نتی دی دادا کومی نغمی شنگی شیش آواز بکی نتی دی